سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادي رادیو دغه پروګرام ته مو خراغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. د امریکا متحده ایالاتونو پرون په جنیوا کې د افغانستان د مرستو په کنفرانس کې $204 میلیون مرسته اعلان کړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی لیدا توماس گرینفیلد د دې مرستې د اعلان پر مهال وویل دا نوې بشري مرسته ملګرو ملتونو او غیر حکومتي موسسو ته ورکوي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره یې ولګوي. اخو ناروی افغانستان ته د مرستو په کنفرانس کې 100 میلیون نارویجی کرونا مرسته چې 80 میلیون امریکایي ډالر کې اعلان کړه. د ناروی د بارنوی چارو وزیر انیکین اوتلفیت پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتو، جرمني، بریتانیا او قطر له لوري په بلل شوي کنفرانس کې د دې مرستې د اعلان ترڅنګ وویل افغانستان له بېساري سیاسي او بشري ننګونو سره مخ دی او په دغه هېواد کې د ماشومانو وضعیت په ځانګړي ډول خورا ناوړه دی. همداراز جرمني له افغانستان سره د 200 میلیون یورو مرسته چې له څه باندې $221 میلیون سره برابره ده اعلان کړه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا باربرګ وویل دا مرسته افغانستان ته د جرمني پر نورو بشري مرستو سربیره ده. دې د افغانانو بشري بحران په نړۍ کې تر ټولو ژور او سخت بحران وباله. د سر سلیم نړیوالې کمیټې رئیس پیټر مریرو ویل افغانستان په بحران کې دی او له دې سره سره چې جګړه پکې پای ته رسېدلې اقتصادي، اجتماعي او بشري ستونزې مخ په ډېرېدو دي. د چې پرون د افغانستان د مرستو کنفرانس ته وینا کول ویل د افغانستان نیمایي نفوس د خوراکي موادو مرستې ته اړتیا لري او په وروستیو میاشتو کې د شدیدې خوارځواکۍ اندازه پکې خورا ډېره شوې. د هند حکومت د افغانستان خلکو ته د نورې مرستې لپاره د ملګرو ملتو د خوړو له نړیوال پروګرام یا WHO سره یوه موافقه لاسلیک کړه. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون ویل د دې موافقې پر اساس هند د WHO په وسیله افغانانو ته 10,000 نور غنم ورکوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي داسې ښکاري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین منځوي شوی او ممکن خپل ځینې سلاکارانې شړلي یا بندیان کړي وي. جو بایدن پرون بې له دې چې د خپلو خبرو کوم ثبوت وښیي وویل اوس نه غواړي پر دې موضوع ډېر ټینګار وکړي. او وروستی خبر د کرکټ له نړۍ، پاکستان له 5 کلونو وروسته استرالیا ته په یو ورځنۍ کرکټ لوبه کې ماته ورکړه. د دوی لوبه پرون په لاهور کې وشوه. استرالیا 348 منډې وکړي د اتو لوبغاړو په سوځېدو. په ځواب کې پاکستان دا هدف په 9 اوور کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. د پاکستان لوبډل مشر بابر اعظم او ورسره امام الحق سلیزی ووهلي. خبرونه مو واوریدل. اوس برا شو د پروګرام د مهمو مطالبه و معرفي ته. له افغانستان سره د مرستو په نړیوال کنفرانس کې د 2 میلیارد 440 میلیون ډالرو مرستې ژمنه وشوه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د غونډې پرانیستونکی ویناوال و.
Our funding appeal for Afghanistan.
موږ نن لم رستندویان غواړو چې د بشري مرستو لپاره تر ټولو ستر غوښتنې ته پیسې ورکړي.
د افغانستان د گاونډوي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو وغوښتل چې په خپل هیواد کې له تروریستي ډلو سره کلکه مبارزه وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ډاډ ورکړ.
افغانستان نه به چاته ضرر نه
وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د افغانستان د گاونډوي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په کنفرانس کې پرون وویل په وروستیو میاشتو کې هره ورځ زرګونه افغان کډوال ور اوړي. عبداللهیان وویل په افغانستان کې په بشري وضعیت باندې اندېښمن دی.
نگران وضعیت انسانی مردم در این کشور هستیم.
یوه ډله امریکایی میرمنې افغانستان ته تللې دي. وایي چې د ښځو د تعلیم لپاره به هڅو ته دوام ورکوي.
زه راغلی یم د یو ګروپ امریکایي ښځې سره چې د افغانستان حالات موږ وګورو، د افغانستان د ښځو د کوچنیانو سره راغ راپور.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
آزادی رادیو تا غوگست رازو ده پروگرام اول مطلب تا. د ملګرو ملتونو په کوربتو پرون له افغانستان سره د مرستو په نړیوال کنفرانس کې د 2 میلیارد 440 میلیون ډالرو ژمنه وشوه. د دغو مرستو لویه برخه امریکا متحده ایالاتونو، جرمني، بریتانیا او ناروی ورکړې ده. په اصل کې د ملګرو ملتونو سازمان له افغانستان سره د بشري مرستو په هدف د 4 میلیارد څلور سو میلیون ډالرو غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې دغه اندازه مرستې له افغانستان سره ونشي نو د افغانستان وران او له زوړ سره مخ اقتصادي حالت به لا پسې مات او ګډوډ شي. د ازادي رادیو خبريال اسمت ساروان په دې اړه باندې یو ریپورت جوړ کړی.
ملګرو ملتو پرون وخت اعلان وکړ چې له افغانستان سره په 2022 کې یو څلويشت نړیوالو مرستندویانو د 2.4 بلیون ډالر مرستې ژمنه وکړه چې تر هغه هدف چې ملګرو ملتو د افغانستان لپاره ټاکلی و لشته. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتریش د آنلاین کانفرنس ته په وینا کې په افغانستان کې بشري وضعیت ګواښونکی حتی خراب وباله او پر مرستندویانو یې ژغ وکړ چې له دې هیواد سره بې قید و شرط مرسته وکړي. ملګرو ملتو په جنیوا کې د افغانستان د مرستو تر کانفرنس مخکې 4.4 میلیارد ډالر مرسته غوښتې وه. سرمنشي د افغانستان د مرستو د کانفرنس په پرانیستونکي وینا کې وویل د افغانستان اقتصاد له هغه مهاله چې طالبان واک ته رسیدلی سقوط شوی او اوس 9 میلیونه افغانان له شدید لوږې سره مخامخ دي.
اور فاندینګ اپیل فار افغانستان
موږ نن لم رستندویانو غواړو چې د بشری مرستو لپاره تر ټولو ستر غوښتنې ته پیسې ورکړي. د افغانستان خلکو ته سکل د دوی د اړتیا تر ټولو په سختو شرایطو کې 4.4 میلیارد ډالر غوښتنه کوي.
د ملګرو ملتو سرمنشي زیاته کړه غنی کورنۍ د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د خپل ماشومان او د بدن د خړیو پلورلو ته اړ شوې دي. د په عین حال کې په افغانستان کې د نجونو د شوانځیو د پرانستلو غوښتنه وکړه. سرمنشي وویل په داسې حال کې چې انتظار باسي چې نجونې شوانځیو ته ستنی شي د دوی له تعلیم څخه د معاملې لپاره د یوې وسیلې په توګه کار نشي اخیستل کېدی. د په وینا د طالبانو د دې پریکړې په خاطر د بشری مرستو د درولو لپاره هیڅ منطق نشته. ډیرو کتونکو له یو هیواد سره د بشری چارو په خاطر د نږدې 4.5 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه ډیره بللې وه او ویل چې د طالبانو د بشری حقوقو سابقه د دې سبب کیږي چې مرستندویان شاته شي او همداراز پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د مرستو مخه د اوکراینی کډوالو خواته اوښتې ده. ملګرو ملتو د افغانستان د مرستو د کانفرنس په پای کې اله څرګنده کړه چې د مرستندویانو له لوري اعلان شوې مرستې څومره چې ممکن وي ژر ور وسپارل شي.
خبر او له خبر ورها خو
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه
له تاسو سره وو او یو به
ازادي رادیو ته غواګست. د افغانستان د ګاونډوي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو وغوښتل چې په خپل هیواد کې له تروریستي ډلو سره کلکه مبارزه وکړي. دوی په چین کې د خپلې دورځنۍ غونډې په پای کې په ګډه اعلامیه کې له طالبانو همداراز غوښتي چې د ښځو او قومي اقلیتونو په شمول د افغانستان د ټولو خلکو د اساسي حقونو د تضمین او د ژوند د شرایطو د ښه کېدو لپاره ګامونه واخلي. تفصیل اسمت ساروان وړاندې کوي.
د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د دوه ورځې کانفرنس په ګډه اعلامیه کې همداراس ویل شوې چې طالبان باید له تروریستي ډلو څخه د ځان لري کولو لپاره څرګند اقدامات وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې د تروریستي ډلو د ځپلو او د هغو د روزنیزو کمپونو د لمنځه وړلو په برخه کې کوټلي ګامونه واخیستل شي چې ډاډ ترلاسه شي افغانستان بیا هیڅکله د ترهګرو د روزنې په مرکز او پناه ځای نه بدلی شي. طالبانو مخکې ویلي چې له تروریستي ډلو سره اړیکې نه لري او د افغانستان له خاورې څخه به د دوه هیله موافقې سره سم د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو چین، ایران، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او همداراس روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو کانفرنس د چین په کوربتوب د دغه هیواد په تونګسي ښار کې د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو جوړ شو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د یو پلاوی په مشرۍ په دې غونډه کې ګډون کړی و. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د کانفرنس په پایزه اعلامیه کې راغلی په افغانستان کې د ماشومانو د زده کړو او د ښځو د حقونو د یقیني کولو او د خلکو د ژوند د شیګړې لپاره د اقدامات وشي. اعلامیه هم دا راځوي چې د افغانستان گاونډیان په دغه هیواد کې د سختو انساني ستونزو له درکه اندیشمن دي او افغانانو ته د بشري مرستو ورکولو او د دغه هیواد د اقتصاد د احیا کېدو ملاتړ ته به دوام ورکړي. طالبان لو میاشتو راهیسی پر افغانستان واکمن دي، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د بشری حقونو په تیره بیا د ښځو حقونه او بې تبعیزه ټولو نجونو او هلکانو ته د زده کړو د حق ورکړه له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې اساسي غوښتنې دي. طالبانو د مخکینیو ژمنو خلاف د حمل په درېیمه د ښوونځیو د پیل په ورځ له شپږم ټولګي پورته نجونو ته وویل چې بیرته کورونو ته لاړې شي او تر بلې خبرتیا پورې ښوونځیو ته ورنه شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزره 980 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس به ورشو کابل ته چې هلته یو ډله امریکایي میرمن لیوي اونې راځي د نجونو د زده کړو تر اهمیت باندې د خبرو لپاره په کابل کې دی راځي. دوی چې د بیلابیلو غیر دولتي بنسټونو غړي دي، زده کړو ته د ټولو نجونو پریښودل له افغانستان سره د بشري مرستو د ډیریدو او د افغانستان بانک د کنګل شو مالي شتمنیو لپاره له طالبانو او امریکایانو سره په خبرو بوختي دي. یادو میرمنو افغانستان ته د سفر پر مهال له ځینو سازمانونو او روغتیایي کلینیکونو هم لیدنه کړې او له یو شمېر کورنیو او طالبانو او حکومت له سیمه ییزو چارواکو سره لیدلې دي. د طالبان حکومت پوهنې وزارت هم لیادو میرمنو سره لیده کاته تاییدوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
Education for every Afghan citizen.
سونیتا وسوانات میرمنې د افغان میرمنو پونوم دی او سازمان بنسټ ایحودونکو او د همدی بنسټ د مدیر پلاوی په خوانی غړې ده. هغه د هندو مذهب یو مترقی رهبر هم ده. سونیتا د هغه او امریکایي میرمنو په ډله کې ده چې لیوی اونې راهي سزده کړو ته د افغان جنو د لاسرسي افغانستان ته د لاړېرو بشري مرستو د جلبېدو او د افغانستان بانک د کنګل شوی مالی شتمنیو د آزادولو لپاره افغانستان ته راغلي. اغلی سونیتا وایي چې د افغانستان خراتون کې نجونو او هلکانو ته د زده کړو د مساوي فرصتونو په برابرولو پورې تړلې ده.
هغه څه چې د مساواتو لپاره اړین دي هغه دا دي چې موږ دلته راغلي یو. سو افغان حکومت ته دا پیغام ورکړو چې د دې هیواد لپاره مهمه دا ده چې د دې وطن نجونې او هلکان په ټولو پړاوونو کې په مساویانه توګه زده کړو ته لاسرسی ولري.
مسعوده سلطان، سونیتا وسوانات، کلی کمبل، ریو ډاکټر کولیوی، دایسی خان، روس میسنجرو، میډیا بنجامین، د بشری حقوقو هغه فعالان، مذهبي رهبران، د سپتمبر 12مې پیږي هغه پاتیشونی او امریکایي لیکوالې میرمنې دي چې افغانستان ته راغلي ترڅو په اوسنی وضعیت کې د خلکو د حقوقو لپاره غږ پورته کړي. د افغان امریکایي میرمنو د حقوقو فعال مسعوده سلطان چې د انفریز افغانستان په نوم د سازمان مشري په غاړه ده، افغانستان ته د خپل سفر د مخه په اړه وویل:
زه راغلی یم د یو ګروپ امریکایي ښځو سره چې د افغانستان حالات موږ وګورو، د افغانستان د ښځو د کوچنیانو سره راغ راپورته کو چې کومک ورسره وسی اول او دوام دوی د ایجوکیشن سپورټ لپاره چې مکتبونه ژر تر ژره ټوله خلاص شي، چې دوی ډېر خفه دي د نجونو چې موږ ولیدلې کورونا سي دي، او دریم د کنګل کړي پیسو د خلاصېدو لپاره چې موږ د افغانستان پیسې به دا د افغانستان د خلکو پیسې دي دا باید بیرته افغانستان ته راسي.
دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان هم د چهارشنبه په ورځ د پوهنې وزارت د کیفیت د تضمین موین سره د یاد پلاوی لیدل تاییدوي. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته ویل:
مخفل ټولو هیوادوالو ته د خپل مسؤلیت او تعهد په اساس تعلیمي اسانتیاوي برابرو، نه د بهرنیو جهتونو د فشارونو او فرمایشونو لامل، او په دې باور یو چې دغه فشارونه او فرمایشونه له افغان ولسره د خواخوږي په اساس نه بلکې د اسلامي امارت د سیاسي انزوا لپاره دي.
ټاکل شوی دا پلاوی بیرته امریکا ته ستون شي او په یادو برخو کې د افغانانو د حقونو لپاره غږ پورته کړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ایران وایي په ورستیو میاشتو کې راوړ زرګونه افغان کډوال دغه هیواد ته وراوړي. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو کنفرانس ته کړي. ملګری ملتونه هم تاییدوي چې په تیرو اوو میاشتو کې ایران ته هره ورځ زرګونه افغانان ورځي، خو له ایران څخه ډېر شمېر کډوال بیرته افغانستان ته اړول کېږي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې په تیرو اوو میاشتو کې کابو 1 میلیون افغانانو ایران ته پناه وړې او اوس په ایران کې د 13 افغان کډوالو شمیر 15 میلیونو ته رسیږي. حسین امیر عبداللهیان دا خبره پرون د چین په تونګسي ښار کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو کنفرانس ته وکړه. د افغان کډوالو د شمیر پر زیاتېدو د اندېښنې د څرګندولو ترڅنګ په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ته د نړیوالو مؤسسو پر لګ پاملرنې نیوکه وکړه. د ونویل چې د کومې احصایې پر اساس وایي چې په اوو میاشتو کې 1 میلیون افغانانو ایران ته پناه وړې، او آیا د ایران حکومت دغو کډوالو ته خدمات وړاندې کړي او کنه؟ خو له دې سره سره هره ورځ زرګونه افغانان د بیروزګارۍ او بېوزلۍ له کبله ایران ته په سختو غیر قانوني لارو اوړي، او له دې سره هممهاله ایران هره ورځ سلګونه افغانان بیرته افغانستان ته رااړوي. ایرانی چارواکو په دې ورستیو کې ویلي و چې په تیرو 3 میاشتو کې د ورځې 15 زره افغانان د ایران خاورې ته ور اوړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ هم اټکل کړی چې په متوسط ډول د ورځې 3 زره افغانان له ایران څخه ایستل کیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی کابو 3 میاشتې پخوا د ایران سفر پر مهال ویلی و چې د ایران د حکومت د لومړنیو اټکلونو لمخه په 2020 کال کې نږدې 15 لک افغانان ایران ته کډوال شوی دي. لبلې خو د ملګرو ملتونو یو چارواکي په 1300 میاشتو کې له ایران د استل شویو افغانانو شمیر 3,16,000 تنه وخود.
ورستله دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوی په خبره د غیر دوستۍ وادونو د غاز په بدل کې د روبل غوښتنه وکړه. یو شمیر اروپایي هیوادونو پرې خبرګون وخود. د روسیې ولسمشر پوتین پرون یو حکم لاسلیک کړ چې پر اساس به له نن څخه اروپایي هیوادونه روسیې ته د غاز درانیولو په بدل کې یوازې روبل ورکوي. اجمل انت به وښو تر هغه ورسته اجمل انت د ټولنیزو او اقتصادي برخې راپور وړاندې کوي.
د جرمني صدر اعظم ویل د غازو په قراردادونو کې عموما شرط داوي چې پیسې به په ډالرو یا یورو ورکول کیږي. د همداراز ویل چې دا خبره د مارچ په 13 له پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې واضح کړې ده. د فرانسې د اقتصاد وزیر برونو لومر اعلان وکړ چې له جرمني سره یو ځای د روسیې د غازو قطع کېدو ته چمتووالی لري. خاغلی لومر پرون په برلین کې له خپل جرمني ساري سره لکتنی وروسته اعلان وکړ خای سبا داسې حالت رامنځته شي چې نور بل روسیې څخه غاز نه راسي. دا زموږ دنده ده چې د سناریو ته چمتو شو. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي وویل چې د پوتین ډاډ ورکړی چې د غازو پیسې به په روبلو نه ورکوي. د برتانیا د صدر اعظم ویندوی پرون خبريالانو ته ویل چې برتانیا به په روبلو د روسیې غاز وانخلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ویل چې له سبا یعنی نننې جمعې څخه د غاسو د صدور له درکه پیسې به په روبلو اخیستل کیږي، او کوم هیواد دا شرط ونه مني د غاسو د صادراتو قرارداد به ورسره پای ته ورسي. پوتین دغه راز ویلي چې د روسیې د غاسو اخیستونکي باید د روسیې د غاز پروم شرکت په بانک کې د روبلو حساب پرانیزي او له همدې لارې د غاسو پیسې ورکړي. د روسیې ولسمشر ویل ک د روسیې د غاسو رانیونکي دا کار ونه کړي، دوی به په خپل مشتری پسې پور وشمیري او واقعي به د مشتری په غاړه وي. روسیې تیر کال اروپایي ټولنې ته 155 میلیارد متر مکعب غاز صادر کړي چې له هغه څخه 8 میلیارد متر مکعب جرمني او سباندې 12 میلیارد متر مکعب فرانسې اخیسته. په روبلو د غاسو د پلورل لپاره د پوتین هڅو د دغه هواد د پیسو ارزښت چې سخت لیدلې وو یو څخه کړي. اروپایي ټولنې چې د خپل مصرف په سلو کې سلويخ غاز له روسیې واردوي، پر اوکراین د يرغل په خاطر پر روسیې پراخ بندیزونه لګولي. اروپایي حکومتونو او کمپنیو په روبلو د روسیې د غاسو د پیرلو غوښتنه رد کړي او ویلي دي چې وازی په یورو یا ډالر د روسیې غاز اخلي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4 سواتیا ول زرا اتسواتیا او پنزل زرا نوی مندل شي.
را پرونه مرکی او اوریدونکی
سلامونه د خبرونه دی برخه ته مو هر کله کوم. د کندوز ولایت سیمایي چارواکي وایي چې پر مرکز سربیره د دې ولایت په 9 ولسوالیو کې د کار په بدل کې د غنمو د ورکولو پروګرام پیل شوی او لامل یې څه باندې 100 روزګارو خلکو ته د کار او روزګار زمینه برابره شوې ده. نور حل په دې ریپورت کې
د کندوز په مرکز او ولسوالیو کې د کار په بدل کې د غنمو ورکولو پروګرام پیل شوی دی. د کندوز د کرنې او بلګونې او مالداري د ریاست چارواکي وایي د دې پروګرام د کار په دوران کې به څه باندې 1,15,000 روزګارو کسانو ته د کار او روزګار بوختیا برابره شي. د دغې ادارې رئیس مولوي امن الله حسن وایي دغه پروګرام د کارموندنې او د فقر کمولو په هدف پیل شوی تر څو روزګارو خلکو ته کاري فرصت رامنځته شي او له امله باید د اوبو کانالونه لښتې او نهرونه پاک شي. ښاغلي حسن ازادۍ راډیو ته وویل چې هر ورځ یو کارکوونکو ته د کار په بدل کې 10 کیلو غنم ورکول کیږي.
دا کوم پروژه چې د کار مقابل د غذا کې ده دا په ټول کندوز کې په ټولو ولسوالیو کې کار جریان لري. هغه بې وزله کسان چې هغه مثلا مستحق دي د کار دي هغه موږ په کار ګمارلي. د دې کوم غنم چې دي هغه کندوز ته انتقال شوي دي او بیا به هر کس څه کار کړی هغه ته به پخپله دا ورکول کیږي په خپل لاس باندې.
د کندوز ولایت د ځینو ولسوالیو وزګاره خلک چې اوس مهال سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي د دغه پروګرام له پیلېدو څخه هر کلی کوي. د خرابات ولسوالۍ اوسیدونکی درشکلن محمد حسن وایي پخوا له بیکاری سخت ځورېده اوس خوښ دی چې په دې پروګرام کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده.
مقابل د کار کې موږ ته غنم راکوي او موږ دغه لښتي زابورونه بیالې نارونه دا پاکو د همدغه په مقابل کې موږ ته غنم راکوي سیغه د موږ د روزګار احتیاجات پوره کوي. ډیر خوشاله استو اوس فعلاً په کار کې مصروفه یي هر ورځ خپل کارونو ته ځو.
د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکی جمعدین چې شاوخوا 50 کاله عمر لري وایي له همدې لارې د خپلې 15 کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
از ریاست زراعت ما خوشحال هستیم که برای ما امسال
در ریاست څخه خوش شو چې موږ ته د کار زمینه را برابر کړه. موږ دلته زابرنه لشتي او کانالونه پاکو او په بدل کې موږ ته هر ورځ 10 کیلو غنم راکوي او له همدې لارې د خپلې کورنۍ نفقه پوره کوو. موږ د طالبانو غواړو چې دغه پروګرام وغځوي تر څو ټول وزګار خلکو ته د کار بوختیا برابر سي.
د کار په بدل کې د غنمو پروګرام په داسې حال کې په کندوز کې پیل کیږي چې له دې وړاندې په دغه ولایت کې ګڼ شمېر خلکو د کار له نشتوالي شکایت کوو. که څه هم د دې ولایت اوسیدونکي د کار کولو لنډمهاله پروژې ګټورې بولي خو پر طالب چارواکو غږ کوي چې پر اوږدمهاله اقتصادي پروژو کار وکړي تر څو د کور دننه وزګارو خلکو ته د کار او روزګار زمینه برابره شي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
په کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی او کتاب پلورونکو وایي د پوخا پرتلې پیرودونکو هم نیم په نیم راکم شوی. په هیواد کې د وروستیو بدلونونو راهیسې چې پانتونونه هم د 2 میاشتو لپاره تړل شوي وو ورسره سم د کتاب پلور کمرنګه شوی او یو شمېر کتاب پلورنځي هم تړل شوي دي. دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل بلل کیږي چې د مطالعې دودې پیکه کړي. نور جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
په کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته خو د لوستونکو شمېر تر پخوا ډېر پیکه شوی. رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هو غوتو پشمیر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یو کتاب تون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري ډېرې د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري. خو ډېرې نور ځوانان چې مالي امکانات لري هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډېر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات یې زیات دي، اما له مطالعې سره یې مینه زیاته. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي هلته د کتابو بیې نسبت ډېرې لوړې دي. پر دې بنسټ باندې موږ نسو کولای سي په هر شکل باندې یو کتاب پیدا کړو هغه په اتاق کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده چې هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو.
مخکې وختونو کې که مطالعه سخته وه، د مطالعه اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت که مطالعه سره سوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته چې څوک کېدای شي له مطالعې څخه یو بلې خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ هغه خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا تر څنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم سوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوا یې کاروبار ډیر کم سوی او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. دی وایي د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمیر کتاب پلورنځي هم تړل سوي.
وایي اقتصاد ضعیفه دی، نو اوس په دې خاطر وایي بیخي اوس به بیخي نه کې ډېر کم سوي دي. یعنې زموږ پروش وو د په اصطلاح د مطالعې کچه ډېره ضعیفه سوې ده په دا وروستي دا تحولات چې راغلل به بیخي تقریبا 50% زموږ په دغه کې کمبود راغلی دی.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعې د دودولو لپاره پلان جوړ کړی او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالۍ په لاره واچوي تر څو په ځوانانو کې د مطالعې دود راژوندی کړي.
موږ پلان لرو چې د مطالعې د دودولو او د کتاب لوستنې سیالۍ لا زیاتې کړو او په دې برخه کې انشاءالله ډیر کار ته متحد یو او پلان لرو چې په لن راتلونکي کې د مطالعې دودولو لپاره نورې سیالۍ جوړې کړو چې څو ځوانان وکولای شي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعې ته وهڅېږي او مطالعه وکړي.
په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون راهیسې چې په ټول هیواد کې د شپږ میاشتو لپاره دولتي پوهنتونونه تړل سوي وه، د کتاب لوستلو تر څنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سوړ سوی چې له امله یو شمېر کسان بیکاره سوي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
دلته په کندهار ښار کې یو قسم مسلکي غلا پیدا سوي دي چې کله یو څوک د یو چا د شکولو او د غلا کولو اراده ولري، نو هغه ته ځان د استخباراتو د مسول په حیث باندې معرفي کوي او ورته وایي چې تا د پلاني مولوی صاحب زوی وژلې دي. نو راځه زموږ په کار یې ستا سره موږ کار لرو. بیا کله چې دی هغه هدف ته بوزي د منطقې څخه لري کې، بیا د هغه څخه پیسې واخې غلا ځینې وکړي چې دا اکثره د صرافي مارکیټونو شاوخوا کیږي. نو دا کسان د ملا او د عالم یا د اسلامي امارت د مسولینو په نامه باندې کار کوي. نو زموږ د هیوادوال باید دې ته چمتو وي او د دې کسانو په دې جال کې راګیر نسی او کوشش وکړي علما کرام د خپل منبرونو د لارې خلک خبر کړي او عوام ورونه هم یو بل ته د پیغام ورسي.
سواد خان صدام یم، د خوست ولایت څخه ستاسو سره د ټلیفون پر کار کوم. د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه ده چې اوس په افغانستان کې نرخونه ډیر لوړ دي مګر بیکاری زیاته ده. د دوی نه مې هیله دغه ده چې په ګمرکاتو کې لوی تغییر راولي. که په ګمرکاتو کې تغییر رانه شي په افغانستان کې به لوی اقتصادي بحران رامنځته شي.
ګل محمد د هلمند ولایت څنګه ولسوالۍ صدا پیغام پرېږدم چې هلمند ولایت څنګه ولسوالۍ د پزې په سیمه کې د بیسین ستنې درولې چې دغه کاسې نه جوړ بسته کړي، دغه تر هغه بیسین شرکت مشران پرې چې دغه ما پیغام ورسېد د کاسې ضرور بسته کې بیخي موږ سره په تکلیف تان تنان کار نه کوي. وسلام.
حمید سیامیم له شایسته کندهار نه. نو د ازادي راډیو وکن ک ټولنیز خبرونه دي ک اجتماعي دي ک داسې تفریح خبرونه دي ک داسې نور د ملمنو په خبرونه دي ک ادبي خبرونه ټول مشتد قدر وړ دي. د ازادي راډیو وکن ډېر زیات خلکو د پاره د ټول افغانستان د پاره خصوصا بیا د افغانان د پاره ډېر خدمتونه کړي دي. نو زموږ په سیمه کې الحمدلله بیخي امن امان دي، ټول خلک په خپل ورځنی چارو باندې بوخت دي. خو یو خبره دا ده چې په افغانستان کې سږ کال تاریخ ډېر کرل سیوی دی او غنم په کم کاچا باندې کرل سیوی دی نو د سناس خلق د لوجو د تن سره سمختی د دی خو وچ کلی ده نو هله مودا د چې پراتلین کلو کې غنمان ډیر وکړسی او خدای پاک چې د خیر ورشتنه وکي موږ په دې باندې زیات خوش یو
وس هم دومره په نور خبرونه کې اسما همکاران در سره ملتیا کوي
د سهارات نیمه شوي ورزول لاندو خبرونه ته د امریکا متحده ایالاتونو پرون په جنیوا کې د افغانستان د مرستو کانفرنس کې 204 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي لیدا توماس گرینفیلد د دې مرستې د اعلان پر مهال وویل دا نوې بشري مرسته ملګرو ملتونو او غیر حکومتي مؤسسو ته ورکوي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره ولګوي اخو ناروی افغانستان ته د مرستو په کانفرنس کې 100 میلیونه نارویجی کرونا مرسته چې 80 میلیون امریکایي ډالر کې اعلان کړه همدارنګه جرمني له افغانستان سره د 200 میلیون یورو مرسته چې لږ باندې 228 میلیون ډالر سره برابر ده اعلان کړه د هند حکومت د افغانستان خلکو ته د نورې مرستې لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو له نړیوال پروګرام یا WHO سره یو موافقه لاسلیک کړه د هند بهرنیو چارو وزارت پرون ویل د دې موافقه پر اساس هند د WHO په وسیله افغانانو ته لزرټونه نور غنم ورکوي د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي داسې ښکاري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین منځوي شوی او ممکن خپل ځینې سلاکارانې شړلې یا بندیان کړي وي جو بایدن پرون بیل دې چې د خپلو خبرو کوم ثبوت وکړي وویل اوس نه غواړي پر دې موضوع ډیر ټینګار وکړي او وروستۍ خبر د کرکټ لنړۍ پاکستان له 15 کلونو وروسته استرالیا ته په یو ورځنۍ کرکټ لوبه کې ماته ورکړه لاند خبرونه مو واوریدل تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ اوس هم نوریاس نوري تا غوږ دوچې ازادي په سپو کې پروگرام مختبیای
د ازادي په سپو کې
در امواج ازادي
زما نوریاس نوری نیکی اهلی و منی د افغانستان پر روان وضعیت نن دوه غونډې متمرکز دي په چین کې د افغانستان ګاونډیان د هیواد روان وضعیت ارزوي او د جنیوا په غونډه کې مرستې ته د سختو اړو افغانانو لپاره بسپنه راټولېږي د دوه غونډو ګټه کوي افغانستان د خو توپیر دا دی چې په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان په وینا د افغانستان د روان وضعیت جاج اخلي او د دې هیواد د سیاسي اقتصادي او بشري ستونزو د هواري لارې چارې لټوي او هم د افغانستان په اړه د هیوادونو اندېښنو ته ځواب مومي خو د جنیوا د کانفرنس څلور قربانه ملګري ملتونه بریتانیا جرمنی او قطر هیلمند چې په افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو سره د مرستې لپاره څلور میلیارډو څلور سوه میلیون ډالره بسپنه راټوله کړي دواړه غونډې داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو د حکومت وروستي اقدامات په تیره هغه چې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړې منع کړي د ښځو پر سفر او پارکونو او میله ځایونو ته په تلو یو لړ محدودیتونه لګولي د نړیوالو له سختو غبرګونونو سره مخ شوي دي د طالبانو د حکومت دغه وروستي اقدامات به پر دغو غونډو په تیره د جنیوا پر غونډې چې په افغانستان کې د شاوخوا 95 سلنه نفوس لپاره چې ویل کېږي کافي خواړه نه لري مهم ګڼل کېږي اغیز ولري نړیوال بانک پرون اعلان وکړ چې د 600 میلیون ډالرو په ارزښت له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو پروژې د طالبانو د هغې پریکړې په غبرګون کې کنګل کوي چې له شپږمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر زده کړو یې بندیز لګولی دی نړیوال بانک ویلي د پوهنې روغتیا کرنې او کورنۍ معیشت په برخو کې پروژې به د بیا رغونې د صندوق تمویلونکو هیوادونو ته یوازې هغه مهال د تایید لپاره وړاندې شي چې نړیوال بانک او شریکان په افغانستان کې د وضعیت په اړه یو تفاهم ولري د طالبانو د حکومت د اقداماتو سره سره به نړیوال په خلاص لاس د دومره مرستو ژمنې وکړي چې ملګري ملتونو یې په افغانستان کې اړو کسانو ته د خوړو ژوند ژغورنې او معیشت برابرولو لپاره غوښتنه کړې ده البته د یادونې وړ بولو چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان له دغې غونډې مخکې ویلي وو چې تر اوسه یوازې د 14 سلنې مرستې ژمنه شوې تر اوسه هیڅکله هم نه دي لیدل شوي چې ملګري ملتونه دې یوازې د یو هیواد لپاره د بشري مرستو لپاره د دومره پیسو غوښتنه کړې وي د دغو سیمه ییزو او نړیوالو غونډو په ترڅ کې په کور دننه د طالبانو کړه وړه د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره تعامل او برعکس او هم د حکومت د پرسمت پیژندلو لپاره هڅې او اړوند نور موضوعات له خپلو میلمنو سره څیړو. زموږ میلمانه دي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیر هیئت غړی او د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د سازمان ایکو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې پخوانی لوی رئیس ازرخش حافظي، د سیاسي مسایلو پوه او د طالبانو ملاتړی عبدالغفار کامیاب او سیاسي تحلیلګر سید زاکرشاه سادات. درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. حافظي صاحب، لومړی به تاسو ته درشو، په چین کې د افغانستان په اړه سیمه ییز غونډه تاسو څه ډول ارزوي؟ چین او د غونډې نور برخوال د څه په لټه کې دی او د طالبانو حکومت چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دې غونډه کې ګډون کړی دی؟
سلامونه او نیکی که هیلې تاسو ته او درنو میلمنو ته او محترمو اوریدونکو ته. دا د دې سرګندوی دی چې افغانستان اوس هم د دنیا لپاره مهمه ده او ختیځ او لویدیځ د افغانستان په اصله ځلی کوي، او دا زموږ د افغانستان ویجاړ او غریب خلکو لپاره یو څه زیری دي. دا چې ولې چین دا ابتکار وکړ او یو ګشت مجازي دا کار وکړل او دا دوهم ګشت په فزیکي توګه دا ټول د بهرنیو چارو وزیران ګاونډي هیوادونه راوبلل او پایزن د روسیې او امریکې استازي هم هلته شتون لري د بینالمللي اجماع په خاطر. دا ښه خبره ده، د افغانستان د اهمیت څرګندوی ده. او دا موضوع چې چین ولې لیوال دی، چین خو زموږ ګاونډی دی، یو خپل د غربي سرحدونو د امنیت په خاطر ورته ډېر اهمیت لري افغانستان. دوهم دا چې افغانستان یو شتمن هیواد دی او چین هم خام مواد ته ډېره اړتیا لري، نو په دې خاطر باندې په افغانستان باندې تمرکز کوي. او ډېر نور دلایل هم شته چې دا په اصطلاح د نظم نوین جهاني چې افغانۍ تقریبا دو په ختمېدو دي او نوی نظم جوړیږي، په هغه نوی نظم کې افغانستان د منځنۍ ایشیا او د سویلي ایشیا ترمنځ ډېر جیوپولیټیک او جیواکنامیک موقعیت لري. په دې خاطر چینایان لیوال دي او نور هیوادونه هم ډېر اهمیت ورکوي افغانستان ته، او دا ښه خبره ده.
مننه. د سیاسي چارو تحلیلګر عبدالغفار کامیاب هم را سره وصل دی. کامیاب صاحب، تاسو ته بدر شو. د طالبانو د کورنی او نړیوال مشروعیت موضوع تکرار شو. د طالبانو د حکومت تقریبا دغه د ونی میاشتې پوره شو، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم واکمنی په رسمیت نه دی پیژندلې. طالبان هم هڅه کوي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. له نړیوالو غوښتنه کېده په لومړي سر کې چې په افغانستان کې باید له طالبانو سره چې اوس عملاً پر افغانستان واکمنان دي تعامل ولري. طالب مشرانو هم تر اوسه د چین په څیر په ډیرو نړیوالو غونډو کې ګډون کړی دی. تر اوسه دغه تعامل څه نتیجه ورکړې ده؟
سلام تاسو ته او د بس درنو میلمنو ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته. حامد او مصلیا، د افغانستان اوسنی وضعیت لکه څرنګه چې غربي میډیا او نور رسنۍ منعکسه کوي تر هغو اندازه د اندېښنې وړ نه دی، او حکومت په دې ښه توانېدلی دی چې د اسلامي امارت څېره یا تصویر دنیاوالو ته په مستقیم ډول په مغه واقعي بڼه ښکاره کړي. سیاسي تعاملات یو اصل دی په دولتونو کې او د دولتونو د روابطو په مابین کې، او ممکن یو وخت دغه تعاملات لږ ټکنۍ کېږي او په ځان سره د یو بل سره د تفاهم په دروازو باندې سره درېږي. دا د دې معنی نه لري چې